هفت شام به وقت کابل را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی ستانکزی باشین. ستانکزی صاحب بفرمایید.
مننه کوم. وقت په افغانستان کې د ماښام و بجې شوې. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې په نیمروز کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د وسلوالو مخالفینو په یو پټنځای باندې برید کړی دی، او په دغه برید کې د داعش لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو بل د طالبانو لخوا ژوندی نیول شوی دی. د طالبانو د قمندانی ویاند گل محمد قدرت ازادی راډیو ته ویل دغه عملیات سار وختي د زرنج په معصوم آباد سیمه کې وشول. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولی د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعاوي کوي. خدا چا یا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه خول شوې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عوایدو د راټولولو د برخې په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې د دوی حکومت په تیر 1400 لومړي مالی کال کې په ټولیزه توګه باندې 193.912 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مالی وزارت د ګمرکات عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په کابل کې یو کانفرنس ته د تیر مالی کال پر مال د عوایدو د راټول شوو عوایدو شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې. هغه وویل د تیر کال عواید د ورم کال په نسبت 10% زیات و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو دا اعلان هم کړی دی چې تیر کال د 170 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې توکي له افغانستان څخه صادر شوي دي. د دوی په خبره نږدې 600 میلیارد افغانۍ په ارزښت باندې بیا توکي له بهر افغانستان ته راوارد شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ترافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزورۍ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی دی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي له هغې وروسته چې سوریې کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په انداختونو سره ځواب ووایه. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې ویشتلې او په هغو کې هم هغه سرای شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچي ځواک پوستې پکې وي. دا پېښې داسې وخت رامنځته شوې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان نن هټریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. د آی پی ایل په 14مه سیالي کې راشد خان د کلکته نایت رایډرز لوبډلې په وړاندې هټریک ترسره کړی. هغه چې د لوبې 14 اوور ترسره کوو، په لومړي دویم او دریم توپ یې پرله پسې درې وکټې وغورځولې. ښاغلي خان د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټې واخیستلې. که څه هم چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د راشد خان په مشري لوړ هدف یعنی 215 منډې خپل سیال ته ټاکلې وي، خو کلکتا نایت رایډرز ټیم وشوکړی چې دغه هدف ته ورسیږي، بلکې دوه نمرې لا پسې زیاتې هم جوړې کړې، یعنی 210 منډې وکړې او دا لوبه یې له ګجرات ټایټنز څخه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه همیاشته او 14 ورځې لتیرول ورسته نړۍ ترازی. له همدې لازمي مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وایي. له لازمي مودې مخکې د ماشوم زیګیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. بې مودې زیګون بیلابیل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه، د میندواری پر مهال درانه کارونه، خوارزواکی او روغتیایی خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د بې مودې زیږیدلې ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم مو بې مودې یا مخکې له وخته نړۍ ته رانه شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم سات کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مختوړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل ده. ډیر ستړي مشي ډاکټر صاحب. فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانومه. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده 00 420 12 12 41 بل شمیره ده 00 420 12 45 41. زینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پښتنې کړې دي. زینو راته مخکله مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې پتراس کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجونه پیلو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پیل کې لدینه بحث شروع کو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولې څنګه شو؟
سلامونه او نیک هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلای شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي نو دې ته بې مودې زیږون ویلای شو. یو مور ماشوم په خپل ګډه کې ماشوم باید پوخ کی، او پوخ ماشوم کله ویلای شو چې 8 هفتو، یعنی د 8 هفته تکمیله کی، یعنی 8 هفته، 9 هفته، 3 هفته، 1 هفته یا 2 هفته پورې مور رسیږي. کچیرته د 8 هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او کچیرته د 2 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلای ماشوم دی. کچیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي او ساده مثال ورکم، کچیرته غوخه په دې کې پخو نو کچیرته مخکې د مودې نه باسو مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او کچیرته بیا ډیر په خو بیا ډیر بخار ورکوونو بیا شړیږي ام د کار نه وي. نو کچیرته د 2 هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او کچیرته د 2 هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې موده پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ نو زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو بل ګروس ته تام شو. اول په همدې بحث کې لګزرن غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته دا بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله له 100 اونۍ کته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بی مودې دنیا ته راځي، یا ستاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له 100 کته اونۍ کې پیدا کیږي؟
چې څومره 8 هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندي پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه که د 8 هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس یې بیخي کم وي. که تر 4 هفتو نه د 8 نه تر 4 هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواري ورته پیدا کیږي. که 8 هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواری سترګې ورته لږ زیاتیږي، خو چې بیا د 8 هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه پخیږي، نو بیا مور پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندی پاتې کیږي. او هغه اعضاء چې زیات آخري پخیدو ته راځي نو هغه سګي وی چې سګي اخرنی عذابی دی چې په پخیدو راځي. همدغه سیستمونه چې څومره مخکې پیدا کیږي ماشوم هغومره سیستمونه خام وي. د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکړم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر هغه ذکاوتي دا ټول سیستمونه د قد اندام نه نیولې. څومره ماشوم خام پیدا کیږي هغومره چانس د دې دی چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي. چې څومره اوه دېرشمه هفتې ته نږدې کېږي هغومره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته سړی امیدواره وي.
بله کور ودان او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره له صحي پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي البته له مودې مخکې پیداوالې تاسو ویل چې کو ډیر سونه یو تدیر ور نګدې معنا دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخه سوي وي یو څه روغ وي. اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي خامخا به له روغتیاي پلو له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بالکل سل په سل کې دا ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونه کې لکه څنګه چې ما وویل د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي او پر راتلونکو کې چې کله دوی غټان کیږي هم پر راتلونکو کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي او په مکتبونو ته چې زی دوی کې هغه د یادګیری قدرت کې هم مشکلات وي او په راتلونکي کې جګ فشارونو ته اخته کیږي شکر مرز ته اخته کیږي او نور امراض ته هم اخته کیدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیورو سبب یوریدونکو ته هم نوبات ورکو ممکن پښتنه ډيري ولري خو راځي اوس تاسو هم مرتمخ کې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخ کې لوخت د ولادت یا د بیموده ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډیر عام دي؟
ژوند یو څه یو خو د مور مشکلات دي چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه کمور شکر مرز ولري یا جګ فشار ولري لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي یا بچدانی دوه کڅوړې ولري په بچدانی کې لکه یا پرده یا یو رسولې وي یا د بچدانی خله لنډوي یا خلاص وي یا سست وي کېدای شي چې مخکې له وخت ماشوم وزېږي او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم میکروب یا تناسلي سیستم کې کوم میکروب دا هم د بچدانی د خله د خلاصېدو سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خونديزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبور کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبور ده چې مخکې له وخت پیدا کی یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته اید د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخت نه پیدا کی مخکې له وخت مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګریټو استفاده د تمباکو استفاده دا خو په خزه کې خوشبختانه سګریټ افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګریټ نه باسي، حتی ناری نم شکر دا هم نه سګریټ نه کوي. خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګریټ کوي، بیا دود کشي بیرته بیا په کوټه کې پفایي.
بله چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. او ډاکټر صاحب ډیره مننه، یو اوریدونکو منتظر دی راځي د سره خبرې وکړي چې ټلیفوني اړیکه پرېنه سي. سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
وعلیکم السلام احسان الله، دا وریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه دا وری صاحب، سړی مشي تاسو اتمن زموږ بحث تعقیب کړی دی. موږ د بے موده ولادتونو یا زیګون په اړه خبرې کوو چې عوامل سي دي او هغه ماشوم کې چیرته بے موده نړۍ ته راځي، د ژوند امکانات څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو. تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه ډیر ښه، دا خو په دې معنا باندې چې دلته په افغانستان کې د خوارزواکي په دې باندې هم ده چې اغه کچيري اولادي او ماشومي په ګډه کې، نو باید د ته سم غذا لکه د مور تیم داسې سم غذا ورکوسي چې دا ماشومم د دې غذا څخه استفاده وکي. نو د دلته ځینې داسې سنجم دي چې وخت پر وخت باندې خوړې د مور کې نسی خوړلې او خو اكيد نو مورم خلک دون امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه د چاغه خپل ا دغه ته امور ته یو پر وخت باندې غذا ورکړي خواړه ورکړي.
او څه فکر کوي په هلمند کې شاو خو تاسو دغه ډول ستونزه سره مخ یې په خپل خپلوانو کې اچم گاوان کې مداسې ماشومان څه چې به موده دنیا ته راغلي وي ځکه خزي پاره خبرې کوي؟
محترمه بلې، و زما خپل دوه خوريان و چې هغه بې مودې تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت ورته پاته و چې دا بې مودې د دنیا تر له خو بیا مو ویوړه روغتیاي کلینیک ته. بیلته په سشکی او څومر چې و هغه په سشکی سشته واچوله، نو دواړم ژوندۍ و. بیا تر ډیر وخت په سژوندۍ و، دا اوسم یو ژوندۍ دی، دا بل خو ولاړې هغه وفات یو کې دا بل کښنی خواغم د دې څخه نو چې اوس دې کمزوري و یا بل کیسه و، هغه د شاید نور ناروغي و دغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ورکړي. نو موږ هم د نړیوال ټولنې څخه یا د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو شوزو ته یو دغه سي غذا ورکوسي چې هغه د خپل ځانم په دې باندې وچلوي او ماشوم ته ویټامین ورکي چې هغه ماشوم به وخت ونه زیږي.
و ډیره مننه، سلامت سي کوم پښتنه خونه لري ډاکټر صاحب نه.
موږ ډاکټر صاحب ته د پښتنه لرو چې د ماشومم کله چې د نه میاشتې فراسي دغه څخه درې څلور او ته داسې وخت نورم دی پات کېدای شي او کنه چې وخت فراسو دی بیرته دی پیدا کیږي.
خا یعنی که او وخت په اولی د مور په ګډه کې هدف هم دا غدا چې ژوندۍ پاتې کیږي. خا سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه. بل اوریدونکو هم راخلو چې پښتنه به ولري مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
څنګه ولودین صاحب محترمه شاته خدای سلامونه مني کیلو منه
او ډیره مننه زر ملوال صاحب سړی مشي له خیبر پختونخوا ریپورټ
نه او دا کریډیټ هم کم ده خو دا سم در سره پلان کې سم ښه خبره ده. ولند پختنه کوم له ډاکټر صاحب سلامونه مني کیلو ډاکټرانو صاحب باندې ته باندې کوم ما دوه پختنه دي دغه یو هر هغه مرم فوکس هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم په نشه هغه متواتر دارو درمل خوري دا ماشوم باندې خو بس ناول اثر نه ورځي. یو خبر پختنه ده او بل پختنه مې ده ډاکټر صاحبان اکثر د ماشومان دنیا ته راځي چې مثلا دی غو یا تاسو سره یې مثلا یا دا سند پی یا نور د څه نقصان یا کی چا دې څه وجه کې دې څه دغه ومن د پښتنې وکړه ما ته جواب راکړي نور د وستر کول نه
مننه محترم سلامات اوسې کور مو ودان سلامات اوسې. نور بحث په رادیو نه تعقیب کی تاسو ویل چې کریډیټ مو کم دا اوریدونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وی کولی سیس موږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونیسي 00400 دوست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو، خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوو اوریدونکو نظرونه واورېدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو، اړیکې نیولې وه د دوه خوریانو کیسه یې وکړه چې متاسفانه یو یې له نړۍ نه تللی دی یا ما بل وایي ژوندی دی. نظر یې هم درلود، نظر تر ډیره دا و چې وایي که چیرته میندې سمې وساتل شي، خوارځواک نه اوسي، ښه خوراک وکړي، ښه څښاک وکړي، نو د ده په باور دغه ماشوم به په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه رژایي غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي د مور په ګېډه کې، څه ډول دنیا ته راځي.
ژوند اوسه کمو پوهوي په د خبرونه په شروع کې ما وویل چې د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې و، ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوی وو. زه فکر کوم چې هغه جمالیان و یا دوګانګیان و. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات له حد نه کش کیږي، هم مخ کې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوا ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي، بل حدا کشي کنه ځای ورته تنګ وي، بل حدا کشي نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشيږي، یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی بی اف باندې پیدا کیږي دوا دانه درې دانه په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان او کله کله جمالیانم نه وي بل وخت پیدا کیږي. او وی ویل چې شیشه کې ساتلې وو، معنا دا چې په انکوبیټر یا ماشين کې ساتلې وو چې یا ژوندۍ بیا پاتې ده یا بلې لبای نه تللې ده. او ډیر ښه نظر دی چې ویل چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته د سزاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري چې د دوی د بدن ټول ضرورت پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتې کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته یعنی څومره اوسپنه د ضرورت لري، څومره کلسیم د ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږه یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولېګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږه عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي، راځئ چې مونږ خپل همدغه حالات نه همدغه شیان نه استفاده وکړو تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي. مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو بیا زمونږ بچیان ولېږو. راځئ چې مونږ خپل ځان نه اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیری د شپېتو فیصدو حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی، مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند نه ده، روغتیا یې سم دی، باید لغنه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریانې پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزن وي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو نو دې خوراکي مور ته باید مونږ ډیره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډیر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغه نه خراب دی. هغه ډیره ښه کوالټي ډوډۍ خومږه ورته پیدا کولای نشو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې هغه په خلاص بندي باندې ورته ورکړي، او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي، لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري، څلور پنځه وخته، اته وخته ډوډۍ د وخوري، لږ لږ ډوډۍ د وخوري. همدغه لوبیا نخود مشم باقلي د چې دا د همدې نه د استفاده وکړي. غوښې خو هر وخت چاته میسر نه دي، د دې څخه د استفاده وکړي. دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې موږ لرو، څنګه ښایسته میوې دي، څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي، دغه نه د استفاده وکړي، ښه ماشومان به راوړي. د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي. لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي، د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي، تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي، او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړو چې یو ور دا امیدواره ولادت وکړي، بیا وروسته چې هر کار پې کوو خیر ده.
ښه، کور ودان دغه د پښتنې بل جزء پاتې وای که چیرته ماشوم ټاکلې مودې لږ څو نه زیات پاتې کیږي. او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډیره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهیږي په ځان چې وخت پوره دی، کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وای دردونه نستا، بیا که دردونه وي ورته وای چې ته باید عملیاتو کې، بیا ځینې ورته وای چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده. یعنی دا معنا چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی، یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي، په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسی. لامل څه کېدلی سي؟ که چیرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته؟
ستونزه خاندان لکه هغه د بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو چې دوه سال وخت هفتونه زیات پاتې کیږي، خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده، خراب شو کنه بیا به خو نو خود عملیاتیږي. خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي، خپل جامع سم حسابلې نه دي. هغه اولنی تلویزیونی معاینه چې ډیره مهمه ده هغه تیر نور کوي، او میړه ته حساب معلوم نه وي، خواښې ته حساب نه معلوم نه وي، ده ته حساب معلوم نه وي، نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوه شي. او ډاکټر ته پریوځي وایي تلویزیونی معاینه راته وکړه، وخت راته معلوم کړه. تلویزیونی معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده. تلویزیونی معاینه په اول درې میاشتو کې یو هفته، په دویم درې میاشتو کې دوه هفته، او په دریمه درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي. نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره. نو په کار دا دی چې خپل جامع په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی، چې هغه تاریخ ډاکټر په فرمول کې اچي، مطابق د هغه فرمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي. او یاد اچي چې هغه په یاد کې نه دی، هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی. هغه اولنی تلویزیونی معاینه د مخ نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده. او دا چې دوه درې هفته مخکې بیا نورم پاتې کیږي په خېټه کې، نو بیا ماشوم خرابیږي، بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابیږي، بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي. او بل ورور چې پښتنه کړی و چې ماشومان لکه کامچا کې لپچا کې راځي، بیا مو وایم چې همدغه وزت چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي، فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي، او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي، نو انشاءالله چې دغه ستونزې بیا انشاءالله چې نه لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو، موږ سره ژمنه کړې چې دوه منی مای کې راځي. خو دلته د وی اوریدونکو پښتنه ده، دا پښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو سره راځي، بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اخلا شیرزاد یما د ننګرهار ولایت نه. اول پښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي، دوی چې دی کله حمل ساقط شي دې وخت کې دا نه پاتې کیږي، یعنی ژوندی نه پاتې کیږي. او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کیږي، بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندی نه پاتې کیږي. نو د دې وجه څه کیدلی شي، کوم لاملونه دي؟ او بل پختنه می داد دلته ورته خلق نقصان یا ځای وای د ماشوم د دې باره کې دا چې ولې په کلو کې ډېر خزي د دې ستونزې سره مخ دي. آیا هم دا ستونزې کېدلې شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده، یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسیږي، هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسیږي؟ ځکه زیاتره ما اورېدلې دي د ډېرو ډاکټرانو نه، د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي، دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دې ځای کېږي، چې دې وجه به څه کېدل شي.
ښه، کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر سي مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړي. دوه درې جزې درلودل پوښتنې مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وای افتکی ماشومان پاتې کیږي، اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو، افتکی ماشوم باید پاتې نشي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو نو مخکې مونږ ویلې وکنه چې څومره ودر شو افتو ته نږدې شي، هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه، هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودر شو افتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خود دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه افتکی نه پاتې کیږي، واشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي، او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول، چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډېر واخلم، خو وای مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وی چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي. وای هغه ماتې نو ځکه اشتکي ماشوم وای نه پاتې کېږي، افتکي ماشوم پاتې کېږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وای افتکي نه پاتې کېږي، اشتکي نه پاتې کېږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لاتروس صحیح معلوم نه دی، زیات وخت او یا فیصد نه زیات تقریبا وای چې کیدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډیر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچه دانی منځ کې رشد کوي، بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچه دانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري، بچه دانی خوله لنډوي او دغه څه مشکلات.
و سلامات سه کور مو ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکړئ میندوارو مېرمنو ته مهرباني کنه تاسو سره مخه کاو؟ دوه
ورځې غواړم چې وایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون لامل کیږي، نو وقایه بهتره د مالجې نه ده. هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو چې مخنیوي وکړو، نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري او نور خوړو باندې توجه ولري او دواګانې په وخت ورته واخلي، او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوی دی هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزیږي.
کور مودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ولادي ناروغي متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو موږ سره ملتیا وکړه. کور مودان اوس هم د ماشومان او د ناروغي متخصص ډاکټر سیب نورالحق یوسف زای چې په اتاتورک روغتون کې هم دندلري استډیو ته وصل شوی. ډاکټر سیب ستړي مشه موږ د بې موده ولادتونو پړه باندې خبرې کولې. تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې به موده ماشوم وو سی او پیدا کی په غو لګ زره وغږیدو چې د و درسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوندې پاتې کېدو امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټو عمر کې یا په ټیټه په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوندې پاتې کېدو امکانات کم وي. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولوم ډاکټر صاحب. په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګېډه کې بیا پیدا شوی د ژوندۍ پاتل پات شوی په دې معنی چې یو ځانګړی کلینیکی تګلار اورته په نظر کې نیول شوی اماغه ماشومان ژوندۍ پات شوی. په افغانستان کې بیا تر ډیره امکانات کم دي صحیح خدمات نه رسیږي. لسه هی په لوا کله چې تاسو ته به موده ماشوم رښتون ته درځي تر څومره اونۍ پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګېډه کې پاتې شوی وي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي.
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه بینوده ماشوم تعریف کرده ده کنه هغه ماشومان چې دی و دیر شفته نمخ که پیدا کیگی نو دیتا منگا بینوده ماشومان وایو کنه. نو دا از منگ لنظر پا چلور و کتگوریان ویشن شدیدی هغه ماشومان چې دی چلور دیر شفته و شپگ دیر شفته پا منز که پیدا کیگی دا خفیف غده به موده ماشومان دی. هغه ماشومان چه مثلا ده چلور دیشو ده دو دیشو افتو چلور دیشو افتو پا منز که پیدا که ده متوسط به موده ماشومان دی. هغه ماشومان چه ده اتویشتو او دو دیشو افتو تر منز پیدا که ده به اصطلاح شدید پری ترم یا به موده ماشومان دی. خو هغه ماشومان چې د 28 هفتو نه مخکې پیدا کیږي د تمنګ په اصطلاح اکستریملی پریټرم وي یعنی ډیر شدید هغه به موده ده چې د 28 هفتو نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې مونږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومان لپاره مخصوصا ماشینونه دي چې هغوی باید پکې وساتل شي چې مونږ انکوباتور ورته وایو. کر اول د دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډیر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ زره ښه نه دي. دریم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ زره د تخنیکی پلوه ډیر مهمه ده او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي چې دغه بایومیډیکل انجینران هم تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومان او ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه چې دغه ماشومان لپاره ډیزاین شوی دی دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه مونږ نرسریانې واړه واړه لرو خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډېره سخته ده او دا ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور چې دا انکوباتورونه هم باید په اصطلاح د انتقال لپاره
پورټیبل انکوباتور وکنه. ډاکټر صاحب خیر راځي چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شو دا راوخلو بیا به تاسو سره بحث د مارکو سړی مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري. مهرباني تاسو خاص استډیو سره وصل دی خبري وکي موږ تاسو اړیکه ونی وخت ځکه د لپاره چې ډیر منتظر پاتې وای. مهرباني خبري وکي خا فکر کوم زموږ غاګناوري کې زموږ غاګوري خبري وکي خا اړي کې پریس ولا ډاکټر سیبو بخي کړه ناکل اوریدونکو زنګوي د لپاره چې مصارف پیرانه سیموږي اړي کې زر جوابو خو د دوی اوریدونکو اړي کې فکر کوم خنه و تاسو به سیدما ورکی راځو به اوریدونکو ورستره واخلو
نو از ما عرض دا و چې د هغه مشمول چې د 37 نه مخکې پیدا کیږي د دوی په سلاش افغاني تر رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومان هغه مشخص وارد د دوی رسیدل دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکل ده ځکه چې دوی ته مخصوص هغه وسایل چې دوی په هغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي دوی باید د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي او هلته مو رسیږي بیا د بل خاطر چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومانو یو دومره لویه شفخانه په افغانستان کې او په اندرا ګاندی کې چې ډېر وخت تل تپاتیو حالت موږ مثلا د شو تر څلويخت بستر لرو نو په دې ډېر شو څلويخت بسترو کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي او ماشومان د ټول افغانستان دوی د انتقالې د کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشين کې چې اصولا باید یو ماشوم یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي او د پریترم یا د اعداد قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره ده چې ترڅو دوی کله وزن د 300 ګرامونو پورته کیږي تر هغه وخت پورې دوی باید په داخل دغه انکوباتور کې وساتل شي مثلا که یو ماشوم 30 هفته پیدا شوی نو دا باید حداقل 2 میاشتې نور او 2 نیم میاشتې نور باید په دې ماشين کې دوامدار وساتل شي نو دغه ماشینونو تعداد ډیر کم دی او کله کله موږ مجبور یو چې دوا اته درې ماشومان هم د یو ماشین په کواچو چې دوی ته دغه د میکروبونو د انتقال زمينه مسايدي او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات هم د میکروبونو دي
بل او ډاکټر صاحب دغه وسیله یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد کم دی په افغانستان کې تاسو وای چې په دغه دوه مشهور روغتونونو کې چې د ماشومان لپاره دی شاوخوا شل فعال دي دا ډیر بای غواړي او کنا تر اوسه مثلا د دولت لخوانه ارتيانه د پیښوي چې دا واخلي یا پام نه دی ورته کړی
نه دا اخستل کیږي منظم اخستل کیږي خو بدبختی دا چې دا ما مخه ارزو ک چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت کړي دا ماشومونه باید منظم تعقیب شي د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل د دوی د پستلاره د برق سیستم دا ټول د ډیر حساس ماشینونه دي او د دوی د مینټیننس لږ سخت دی نو او بل لوی مشکل زمونږ د ادم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللی یو دغه ماشینونه هلته شته خو څوک یې په استفاده باندې نه پوهیږي حتی موږ لیدلی چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته ایواز دیده چې په دې کې نوی زیږیدل ماشومان وساتل دا د الماری په شکل ته نه کار اخیستل کېدل ځکه چې څوک یې په استفاده نه پوهیږي نو دلته دغه لوی بدبختی دا ده چې په دې شل کالو کې داغه نمخ خو شرایط لا ډیر خراب په شل کالو کې چې ډیر کومکونه ښکته پورته شول دغه د ماشومان صحت ته لږ څه توجه شو د مثلا د یو کال نه پورته ماشومان ته دته لږ توجه ډیر وشو خو دغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومان تبابت تقریبا په افغانستان کې ډیر زیات توجه ورته نه شوی با وجود د دې چې په دې اخیری کلونو کې یو ډیر تعداد متخصصین مشخص د نیو زیلګدل ماشومان په وخت کې د ټریننګ لپاره مختلف ممالک ته لاړل او بیرته راغلل او دا ټریننګونه دایر کړل. خو لا هم ډیر ضرورت شته چې د دغه برخه د طبابت کې ډیر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نیو زیلګدل ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوجي وایو دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوجست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو. ټول زمونږ په اصطلاح پیډیاټریشین دي، یعنی ټول د اطفالو متخصصین دي، د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لویه برخه د طبابت د اطفالو. نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص تخصص پروګرام جوړ شي او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایاتو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو دلته پښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه راته لیکلي دي. یو پښتنه راخلو، رسول خان ایاز لیکلی دی، وای کوم اشومان چې به موده یا لټاکل موده مخ کې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کیږي چې په خپل وخت پیدا کیږي.
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري، دوی اصلا وزن کم دی او لا دوی پاخه ندي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي، تر مراقبت لاندې نیول کیږي، هر څومره وخت چې په دوی تیریږي، دوی هغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی هغه سه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده، هغه سه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت استلا تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې. کله چې دوی هر څومره عمر زیاتېږي، د دوی وزن هم زیاتېږي، دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي د پخېږي د وظیفې نه نظر. تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اول درې میاشتو کې تکمیلېږي، چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو. کنه اول درې میاشتو کې د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي. همدغه درې اول درې میاشتو کې ارګانو جنیسیس تکمیلېږي، صرف د دوی هغه انکشاف بیا وروسته صورت نیسي. نو په دوی کې هیڅ تغییرات نشته دي. دا ماشومان بیا هر څومره چې پخېږي غټېږي، د دوی هغه د اعضا او وظایف هم خپل هغه په اصطلاح پاخه توپ ته رسېږي او خپل کارونه په صحیح شکل بیا اجرا کوي.
او افغان خانزاده لیکلی دی، وای داسې ویل کیږي چې کچیرته نجلۍ په کم عمر کې واده سینو بیا ماشومان دغه سي بیمودي یا لټاکل مودي مخکې دنیا ته راځي. د طبابت په لور دا بحث څومره پر ځای دی، ځکه په افغان ټولنه کې خو اتلس کلن نه نخکته ودونه یو څه عام بنور ته وایو، اما ستا پیخیږي په کلیو باندو کې
دا واضح دی. یو د دلایل د پریماتوریتی یا به وخت ولادتونو هغه کم عمره میندې دي. کچېرته د مور سن د اتلسو کلون نخکته وي او یا وزن د 45 کیلو نخکته وي، په دوی کې په دغه سیمندو کې د به وخت ماشومان یا به موده ماشومان د تولد چانس ډیر زیات ده. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي، د 15 شکلونو نو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او 50 زیاتیږي، په دوی کې بیا چانس د به موده ولادتونو زیاتی.
بله او ډاکټر صاحب، یو بل ستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه ستاسو په مجموع کې یادولې سو یو غټه ستونزه ده. اما که بل طرف ته بیا وګورو، تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک سته، که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه شي تر ډیره دغه ډاکټر ته د تک فرهنګ لګزره کمزورې دی، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم مرتدریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په گیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا پتراس کې ډاکټر ته متواتره تګ معاینات کول دا څومره مهم دي او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخره هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګوري دغه مخ کې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز دی. دا باندې باید حد اقل د ولادت نه مخ کې هغه ډیر کم باید درې ځله د متخصص او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي تر څو وکتل شي چې د دې دغه حمل څه ده، دا حمل نورمال ده، دا حمل صحتمند ده، د دې حمل وزن ښه ده، د دې حمل مثلا دا حمل کې ولادي سوی تشکلات چې شې موجود نه وي نه دي کا شته دي. نو د سده چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري شي او یا حتی بیخي سر نه لري، خو ماشوم د مور کومه نه کې کچره حتی د ولادت سم تر رسیدل هغه چې د تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید ده، ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی استلا ژوند د جسم سر نه لري، دغه د استلا د حیاتت بقا امکان نه لري او کاغه پات نشي اول خو هیڅ نه پات کی او کفات شي هم لوی جنجال ده. یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ته وای د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر د ټواله یا په سر کې دوبو یا نور قلبي سوې تشکلات چې اکثرا ډیر لوی دي او دا کېدای شي چې په هغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري، نو مخکې له وخته دغه ماشومان اصولا باید فیصله د حمل ته خاتمه ورکړل شي. دا ټول پاتې کیږي او بلاخره دا ولادت کیږي او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه او روحي بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې و د سوې شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه، تاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله. دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې هشته، په نور نړۍ کې هم ته په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونو ورسره ډیر لاس او ګریوان دي. د دې په عواملو هم کلک تام شو د سوې شکل عامل څه دی؟ همدغه د مندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم ناعملی کیږي او پامرتن کیږي او کنه محیطی ستونزې هم په سوې شکل کې دوه کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینی عزاوی خصوصا ساري مثلا یا وړو کې وی یا لاندازې زیات غټ وی، یعنی د سوې شکل لاملونه سکه د لشي پلان لو کې ځکه هغه په دې بحث یو جز کې د لیسی
سوی اشکال که بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم ده، د مور روانی حالت ډیر مهم ده، د مور بعضی امراض دي مثلا مور حامل نیولی خو ولادی سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه، نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایو او نور مثلا په خپل د کوریا مینایټس موږ ورته وایو دلته ام د بولی انتانات او بل اخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بازي دواوي اخلي دا تشعشعات او خلاصه حتی غذایی رژیم دا ډیر رول لري. مثلا هغه باندې چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې دا د باندې ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دغه ورته کور کول کیږي د ډیرو زیاتو سوې تشکلاتو نه خصوصا دغه د ملا د تیر او د عصبي سیستم د سوې تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوی کیږي. که دغه مېندې په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي، زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مېندې ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو پېستله هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامداره. او د همدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلق و سوی تشکلات و ده ایجاد نجلو گیرو.
او دقا سوی شکل که چیر تا وده که مثلا مور پا گیرده که ماشوم لری مثلا شپا گومی استی و روست یاد ولادت نو روست دقا ستونز مشخصی گی لاملم داوی چه میرمن یا اغا مور داکتر تا پا وقت نوی تللی روست بیا لولادت نو روست درملن امکانات پا افغانستان که چنگشتا؟
دقا بعضی اشکالی د تداوی وړ دی. مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوی تشکلات چې دی دا کېدی شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیات کېږي، یا په سر کې سرونه غټ دي، په سر کې اوبه راجمع شوي، دوی ته هغه عملیاتونه کېږي. نو خو بعضې داسې سوی تشکلات دي چې مخکې ما عرض وکړو، مثلا سر اصلا هېڅ وجود نه لري یا سر ډېر وړوکی دی، مایکروسفلی دی. نو دغسې خلکو سره کومک بیا ډېر کم صورت نیسي. یا مثلا د زړه سوی تشکلات دي چې بیا بعد له ولادت نه بعضې د دوی اسانه عملیات کېږي، بعضې د دوی ډېر مغلقه دي، مثلا ډېر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري. مجبور دغه خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاست چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لست کې دی، او د سرې میاشتې په اصطلاح هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي. نو دغه د دغه ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغسې ضعیفه دي، او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي. نو کنه په کلینیکونو کې دا امکانات شته، خو مراقبت دغه مراجعه ډېره ضعیفه ده، او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت تر ډېر زړه نه ختي، او د همدې دلیل نه دغه سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو ده.
او کور ودان ډاکټر صاحب، بس ورو ورو راټولو، د بحث هم یوازې درې دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي. راځئ په پای کې به بحث داسې سره راټول کړو، ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره، له موجوده اقتصاد سره، تر څو میندې مو یو څه صحتمندې واوسي، او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ترانسي، او مخکې له مودې دنیا ترانسي. ستاسو لاندې سپارښتنې اورو، بیا به بحث پای ته رسوو. مهرباني.
مهمه خبره په دا ډېر مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکړه. په اول کې بیا هم راځو، او هغه مهمه نقطه دا ده چې موږ کله چې اول ودونه کیږي، دغه ودونو کې ډېر زیات کوشش وکړو چې په خپلو نږدې خپلوانو کې ډېر ودونه ونکړو. په افغانستان کې دغه بدبختي ډېره زیاته ده چې هر څوک زوی، خپل خاله لور، خپل کاکا لور، خپل ماما لور، خپل عمه لور، دغه ډېر داسې ارثي امراض دي چې په افغانستان کې د همدغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډېر زیات شوي. دا یو. دوم، همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي. دا دومه نقطه. بل د مور سن ډېر مهمه ده. مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي، او هغه نجونې چې سنونه د 13 کال نه ټیټ دي، که هیانا دوی ودونه هم کوي، باید دوی ولادت ونه کړي، دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل. او بل دوی کله چې مور حامله شو، په کور کې دغه حامله مور ته لږ توجه شي، د دې تغذیې ته، د دې نظافت ته، په دې باید ثقیله کار ونه شي، په دې باید درون کار ونه شي، او د رواني له نظره فامیل باید دې ته متوجه، خپل میړونه باید دوی ته متوجه وي، او دوی په اصطلاح لګونه زی ترڅو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب لتاسونه مننه د ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو ډاکټر صاحبانو ډاکټر نجم السما شفاجو او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ خبرونه دوام لري، په ورستي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.